سلامونه. د مازدیګر څلور بجې شوې. زه فرشته سهاکیم په دې خبرونه کې اول زو خبرونو ته. د پښتون ژغورنې غورځنګ وایي د دوی مخکښ فعال او شاعر ګیلمن وزیر به سبا د جولای په 11مه په شمالي وزیرستان کې خاورو ته وسپارل شي. ګیلمن چې د بشري حقونو د فعالیت او له پښتنو سره د مینې او ملت پالنې شاعرۍ په پار ډیر مشهور و، پرون ناوخته یې په روغتون کې سا ورکړه. په دې اړه وروسته راپور او مرکه هم درته لرو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي له دې هېواده د بې اسناد افغانانو د ایستلو د پلان د ځنډېدو په اړه راپورونه سامنے دي. د دې وزارت ویاند ممتاز زهرا بلوس پرون چهارشنبه د جولای 10مه د ازادي راډیو د مشال برخې ته په یوه لیکلي پیغام کې ویلي د غیر قانوني کډوالو د ستنولو لړۍ د پخوا پسې روانه ده. اغلی بلوس وړاندې وایي پاکستان چارواکو د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې مشر فیلیپو ګراندی سره په وروستیو کې غونډو کې دا ډول تفاهم نه دی کړی. ګراندی پاکستان ته د درې ورځنۍ سفر په ترڅ کې ویلي وو د اسلام آباد هغه اقدام ستایي چې د غیر قانوني کډوالو د ستنولو پلان یې ځنډولی دی. یو ایچ آر د جولای په 9مه په یوې خبر پاڼه کې ویلي ګراندی د غیر قانوني کډوالو د پلان ځنډولو غوښتنه کړې وه. بل پلو د پاکستان وفاقي کابینه په دې هېواد کې د شاوخوا 1.5 میلیونو هغه افغانانو د اوسېدو قانوني موده غځولې چې د یو این ایچ سی آر د کډوالۍ کارتونه یې راجستر کړي وو. د ملګرو ملتونو د بندیزونو د څار ډلې ډله وایي افغانستان د نامنۍ سرچینه ده چې داعش او القاعده ترهګرۍ ډلې پکې د خپلو فعالیتونو لپاره خوندي پټنځایونه موندلی شي. دغه ډلې پرون چهارشنبه د جولای په 10مه په یوه راپور کې ویلي دغه هیواد لا هم د ترهګرو ډلو لخوا د خوندي ځای په توګه پیژندل کیږي. په دې راپور کې راغلي د افغانستان په ډیرو شمیرو ولایتونو کې د ترهګرو ډلو د فعالیتونو پر وړاندې د طالبانو زغم ګاونډیو هیوادونو ته د ترهګرۍ د پراختیا لار هواروي. په راپور کې ویل شوي القاعده له طالبانو سره د خپلو اوږدمهاله اړیکو په ګټې اخیستنې پرمختګ ته دوام ورکوي. د ملګرو ملتونو د څار ډلې په راپور کې دا هم راغلي چې القاعده ډلې تیر کال د افغانستان په 5 ولایتونو کې ورځنیز کمپونه جوړ کړي او د خپلو شبکو د بیا تنظیم لپاره به په استخدام لګیا دي. تر اوسه طالبانو د ملګرو ملتونو د بندیز د څار ډلې د دې راپور په اړه څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې ویلي داعش ډلې ځپلې او نه پرېږدي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد وکارول شي. د طالبانو د ټولګټو چارو وزارت وایي د سالنګونو لوی لارې د بیا رغونې د پاتې چارو د پایل په موخه یې د باربرۍ او مسافر وړونکو موټرو په تګ راتګ نوبتي خای دی. د دې وزارت ویان محمد اشرف حقشناس نن پر خپل ایکس پاڼې یا پخوانی ټویټر په یو ویډیوي پیغام کې ویلي دا کار به د زمري میاشتې له 4مې نېټې پیل شي. د حقشناس په خبره د وړو موټرو لپاره یوه بله لاره په پام کې نیول شوې چې د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو پرې تګ راتګ کولی شي. د هغه په خبره وړونکو او غټ مسافر وړونکو موټر په نوبتي ډول د مازدیګر له شپږونه د سهار تر شپږو بجو یو شپه له شمال څخه جنوب او بل شپه له جنوب څخه شمال ته د تګ راتګ اجازه لري. د په وینا واړه مسافر وړونکو موټر په د شپې له خوا د تګ راتګ اجازه نه لري. د سالنګونو لوی لار چې د افغانستان نه شمالي ولایتونو سره وصلوي د بیا رغونې چارې تیر کال پیل شوې. د هالند د دفاع وزیر وایي ژر به اوکراین ته د پاتریوت د الوتکو ضد سیستمونو پرزو استول پیل کړي. د هالند د دفاع وزیر بیکلمنس پرون چهارشنبه واشنگتن کې د ناټو د سرمشریزې پر څنډه کې ازادي راډیو ته وویل ژر به اوکراین ته پرمختللي جنگي الوتکې ورکړل شي. بل پلو ناروې پرون اعلان وکړ چې سکال به اوکراین ته د هغو شپږ F-14 جنگي الوتکو ورکړه پیل کړي چې ژمنه یې کړې وه. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي دغه ژمنې د روسیې د هغو هڅو له منځه وړلو ښکاره نښې به وبللې چې د هغه په خبره غواړي د اوکراینیانو ترمنځ ویره او ډار رامنځته کړي. زیلنسکي د جولای 9مه په واشنگتن کې خبریالانو ته ویلي وو د ناټو په سرمشریزې کې د هغه ټول تمرکز د اوکراین د اسمان د دفاع لپاره د جنگي الوتکو ترلاسه کول دي. یو شمیر سیاسي چیرو د بیلابیلو برخو فعالانو او د ټولنیزو رسنیو کارونکو د ګیلمن وزیر په مړینه خواشینۍ څرګنده کړې ده. د پښتون ژغورنې غورځنګ د مرکزي شورا غړی او نوموتی شاعر ګیلمن وزیر د پاکستان په پلازمینه کې په یوه روغتون کې د ژورو ټپونو له امله پرون ناوخته سا ورکړه. هغه د جولای په 1مه په اسلام آباد کې په یوه برید کې ټپي شوی و. درې ورځې په روغتون کې تر درملنې لاندې و، خو تېره شپه ناوخته د سختو ټپونو له امله ومړ. ویل کېږي چې نوموړی به سبا په خپله پلارنۍ هدیره کې خاورو ته وسپارل شي. نور جزئیات د سنا کاکړ په رپورټ کې.
یو ورځ به داسې شي خبر چې ګیلمن شهید دی، د لرو بر پښتون افغانو لس ارمان شهید دی.
د ګیلمن پیر او د خوشینۍ پیغامونه. د پښتون ژغورنې غورځنګ د مرکزي شورا غړی او نوموتی شاعر ګیلمن وزیر د ژوند پور پرې کړ. هغه د جولای په 1مه په اسلام آباد کې په یو برید کې ټپي شو. درې ورځې د پیمز په نوم ځایي روغتون کې تر درملنې لاندې و، خو تېره شپه ناوخته یې د سختو ټپو له امله سا ورکړه. د نوموړي په مړینه یو شمېر سیاسي څیرو، د بیلابیلو برخو فعالانو او د ټولنیزو رسنیو یو شمېر کارونکو خوشیني څرګنده کړې. د افغانستان مخکینی ولسمشر محمد اشرف غنی، پخوانی ولسمشر حامد کرزی، په تېر جمهوري نظام کې د ولسمشر مرستیال امرالله صالح، په تېر جمهوري نظام کې د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل، د افغانستان په تېر جمهوري نظام کې نورو پخوانیو دولتي چارواکو او ملي شورا پخوانیو غړو، د پاکستان د پارلمان پخوانی استازی محسن داور، په پاکستان کې د افغانانو مدافع وکیل منیزه کاکړ، سندرغاړي خاپيري نغمه او په لسګونو نورو سیاسي څیرو او د بیلابیلو برخو فعالانو د نوموړي کورنۍ او ملګرو ته د تسلیت مراتب وړاندې کړي او په ویر کې ورسره ځان شریک ګڼلی دی. محمد اشرف غنی نن د جولای په 11مه په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې ګیلمن د یو رښتینی وطن پال په توګه تر پایه پر خپل دریځ کلک ودرید او ژوند یې همدغې دایې ته وبخه. په ورته وخت کې د افغانستان د جمهوري غوښتونکو خوځښت هم د یوې اعلامیې په خپرولو سره د ګیلمن وزیر د رښتینې مبارزې د یو ستر الګو په نوم یادونه کړې ده. د بیلابیلو برخو افغان فعالانو هم ازادي راډیو سره په خبرو کې د ګیلمن وزیر مړینه یوه ستره ضایعه بللې ده. فرهنګي فعال راحت ګل زیارمل وایي
ډیره ستره ځای ده، ټول قوم ټول پښتون یې ودردولو، دا ډیره ستره ځای ده. دا بیرته نه راګرځي، د ده خپل بیت دی چې شعر دی چې تکبیر د جنازې چې ملایان راپسې وکړي، قسم نه دی چې ډیر خلک ارمان راپسې وکړي. منظور پښتون هغه نور بیخي تنه پاتې کیږي. ګیلمن لاړ.
سیاسي او د ښځو د حقونو یوې فعالې ډیوه پتنګ هم د ګیلمن په اړه ازادي راډیو ته وویل.
ګیلمن وزیر یو تکړه ځوان و، یو تکړه شاعر و، یو تکړه مبارز و. د په خپل شاعري کې پلې مبارزې ته به همیشه ادامه ورکوله. د په خپل شاعري کې حقیقتونه یې خلکو ته اورېدل. د ډیرو ځوانانو، د ډیرو خلکو په زړونو کې د محبوبیت درلودله.
د ګیلمن وزیر اصلي نوم حضرت نعیم و او په انټرنیټ کې د شته معلوماتو له مخې 9 کلن و. هغه د شمالي وزیرستان د رزمک اوسیدونکی و. نوموړی د بشري حقونو لپاره د فعالیت او له پښتنو سره د مینې او ملتپالۍ شاعري له امله په خلکو کې ډېر مشهور و او په خپلو شعرونو کې د لادرکو خلکو پر مسله هم غږېدلی او د پاکستان پر امنیتي مسایلو یې هم نیوکې کولې. وزیر په 2023 زیږدیز کال کې پر پوځ د نیوکو او د خلکو د پارونې د تورونو پر بنسټ نیول شوی و چې 8 میاشتې بیا په بند کې و. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین مخکې دا کړې وه چې ګیلمن د آزاد خان دوړ او کسانو له خوا چې په شمالي وزیرستان کې یو ځایي سیاستوال دی په لرګیو او چړو پر سر وهل شوی دی. خو د اسلام آباد پولیسو یو ویان تقي جواد اخندزاده د جولای پر 10مه مشال راډیو ته وویل چې پر وزیر حمله د ذاتي دښمنۍ له امله شوې ده. ویل شوی چې نوموړی به سبا د جمعې په ورځ د شمالي وزیرستان په آزادخیلو سیمه کې په خپله پلرنۍ هدیره کې خاورو ته وسپارل شي.
د پښتون ژغورنې د مخکښ غړي ګیلمن وزیر جنازه نن د پاکستان له پلازمینې اسلام آباد څخه اوچاته شوه او سبا جمعه به خاورو ته وسپارل شي. هغه د جولای میاشتې پر 1مه په اسلام آباد کې په یوه حمله کې تر ژوبلېدو وروسته په پیمز روغتون کې بستر و. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور تېره شپه په وینا کې وویل ګیلمن وزیر د جولای د آزاد خان داوړ په نامه یو تن او له هغه سره 10 یا 12 کسانو په لرګیو او چړو پر سر وهلی و. وروسته له دې چې منظور پښتین پر پولیسو د دې پیښې په تړاو پر اقدام نه کولو نیوکه وکړه، د اسلام آباد پولیسو وویل چې پر ګیلمن وزیر یې د برید دوسیه پرانیستلې او پلټنې یې پیل کړې دي. زموږ همکار له پخواني سناتور افراسیاب خټک سره د مرکې په سر کې پوښتنه کړې چې د ګیلمن وزیر وژل کېدل آیا د روانو وژنو لړۍ ده که له نورو قضیو سره متفاوته ده؟
آخري خبره سره چې کوزه کې تحقیق لا پوره شوی نه دی، خو دا شرایط چې سړی وګوري دی چې د چا لخوا نه وژل شوی، چا چې په دې حمله کړې وه په اسلام آباد کې. اول خدا خبره ده چې دې حملې نه وړاندې هم د پاکستان فوج په قید کې وو 2 میاشتې.